Radio.
السلام علیکم د سحر و بجې دی د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه رضوان مراد د سحرنې خبری مجلې اوریدو ته هرکلی کوم. نن دوشنبه د 1409 هجری لمریز کال د سنبلې 12 نېټه ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 3 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د سولې علي شورا وایي د افغانستان جګړه یوازې د خبرو له لارې حل کېدای شي. د افغانستان لپاره د ناټو نوی قومندان بیا وایي چې د سولې لپاره به پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د نفوس د احوالو د ثبت اداره وایي د هغو پیژندپاڼو یو شمېر جعلي دي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف وړاندې کړي دي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر او د ناټو د غوڅ ملاتړ نوی قومندان د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژي خبري کړې دي. په بلخ کې د هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې د وشل شو شمیر 12 تلور شوې ده. او د ایران مذهبي مشر د خپل هیواد د ځواکونو د دفاع د خپل هیواد د ځواکونو د دفاعي ظرفیت په لوړولو ټینګار کړی دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاٹ ملر پرون ماخام په ارګ کې وکتل. د جمهوریت ریاست خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی او جنرال ملر په دې کتنه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژي خبرې وکړې. د ناټو ځواکونو نوی قومندان جنرال ملر ژمنه کړې چې د خپل ماموریت په دوره کې به د افغان ځواکونو د لا تجهیز او تقویت لپاره کار وکړي. امریکایي جنرال سکاٹ ملر پرون پر رسمي ډول په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قومندان په توګه کار پیل کړ. د افغانستان په شمال کې د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د وشل شو کسانو شمیر 12 تلور شوې ده. لس افغان سرتیری او دوه اوکراني عمله د پیښې وشل شوې دي. د هلیکوپټر د مالدووا هیواد د یو شرکت وه. په بل کې د شین قلوردوان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې هلیکوپټر د یک شنبه پورز مزار شریف ته نږدې د دوی له پوځي اډې له الوتو څو دقیقې وروسته وغورځېده. په کابل کې پرون ماښام یو 14 وشوه. د کابل پولیسو تایید کړی چې څلور کسان په دې پیښه کې برسیرن ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قومندانې وان حشمت الله ستنیزي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې 14 د یو مقناطیسي ماین له امله چې یو هالکس موټر ته ایښودل شوی و شوی ده. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي تاییدوي چې په 14 نهه کې په دوه جلا چاودنو کې درې پولیس او یو ملکی کس ټپي شوی. د کندهار د امنیت قومندانۍ د مطبوعاتو یو مسؤل عبدالبشیر خاکسار ازادي راډیو ته وویل
د کندهار ولایت د 14 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د نظم خاص او بغرته یوه چاودنه مخکې وشول. بیا نور پولیسان چې رالر بیا دوم انتجار مابین سره راغلي. درې پولیس زخمیان لري او یو ملکی کس زخمي پشکې لرو.
تروسه کومې ډلې د قندهار د 14 مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیسته. د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په ساغر ولسوالۍ باندې سلګونه وسلوالو طالبانو برید کړی دی. دا خبره د غور د ساغر ولسوالۍ امنیه قومندان بسم الله صدیقي ازادي راډیو ته پرون ماښام وکړه. هغه ویل له ماښام راهیسې ګڼ شمېر طالبان چې د ده په خبره څه باندې زر تنه به وي له هلمند او فراه غور ته ورغلي او د ولسوالۍ مرکز ته په 6 کیلومترۍ کې جګړه روانه ده. ښاغلي صدیقي ویل افغان پوځیان په دفاع بوخت دي او تر دې دمه چاته مرګ شوبله نه ده اوخته. د ایران مشر آیت الله علی خامنئی د ایرانی ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه وکړه. د ایران مذهبي مشر خامنئی چې پرون د ایران د هوایی دفاع د ورځې په مناسبت له قومندانانو سره غونډه درلوده، هغوی ته وویل چې ښایي جنګ ونشي خو باید د پرسونل او تجهیزاتو په برخه کې د ایران د ځواکونو وړتیا ولوړ شي. تر دې مخکې د شنبې په ورځ ایرانی چارواکو اعلان کړو چې راکټي او بلستیکي وړتیاوې زیاتوي او ماډرنه جنګي جټ الوتکې او اوبتلونه تل تحت البحری هم اخلي. ایران د فیض واکونو د ورتیا په لوړولو د نویو تجهیزاتو په پیرولو داسې وخت کې ټینګار کوي چې له واشنگتن سره اړیکې تر بل هر وخت زیات ترنګل شوې دي. د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې پرون زرګونه کسانو د تقاعد په برخه کې د ځینو اصلاحاتو پر ضد مظاهره وکړه. دوی دا اصلاحات نه دي خوښ کړي. د روسیې د کمونست ګوند مشر جینادی ژیوګانوف چې دا مظاهرې په لاره اچولي پرون په مسکا کې وویل چې موږ نن د دغه سړي خوارو اصلاحاتو پر ضد سراسري مظاهرې ترسره کوو. په سنت پیترسبورګ، یکاترینبورګ، نوسیک بریسک او ولادیوستوک ښارونو کې هم ورته مظاهرې شوې دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا په دې وروستیو کې د ځینو امتیازاتو اعلان کړی دی. او د امریکایي سناتور جان مکین جسد پرون د خصوصي مراسمو په لړ کې د میریلند ایالت په اناپولیس ښار کې خاورو ته وسپارل شو. یو اتیا کلن مکین د 13 جولای میاشت په 15 نیټه ومړ او د یو لړ پراخو رسمي غونډو په ترڅ کې وروستي مراسم ترسره شول. جان مکین چې د مغزو په سرطان اخته او په پوځي مراسمو سره د اناپولیس ښار د سمندري ځواکونو په اکاډمۍ کې خاورو ته وسپارل شو. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د سوریالي شورا وی د افغانستان د جګړې اوازنه حل خبرې اترې دي او هیله مند چې د امریکایي او ناتو ځواکونو نوې قومندان به هم ورته دریز غوړه کړي.
شورای عالی صلح مطابق برنامه قبلی خود خود جنگ به هیچ صورت راه حل نمی دانه.
د نفوس د احوال د سبت مرکزی داروی د افغانستان لوی ملی ائتلاف لوري چې کومه تذکری وړاندې شوې دي ځینې جالي دي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د ښځو چارو وزارت په دولتي مهمو بستونو کې د ښځو پر کمرنګ حضور اندېښنه څرګندوي. د کونړ چارواکی وایي د پاکستان له خاورې د توپونو او درنو وسلو د ډزو سربیره اوس پاکستانی ځواکونه د افغانستان په خاوره کې دننه پوستې هم جوړوي.
یو کیلومتر بیخي داخل کې د افغانستان او دغه پوستې راخېدولې تازه دم.
د ایران د دفاعي وړتیا او د لوړولو په اړه د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د سرګندونو جزئیات هم اوري او د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند درنګونه خبريږي.
بیا یغه کوزه وکړه او دی مانه مخکې وکړه او کوزه یغه مانه رسته وکړه.
د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدلای شي. د افغانستان د سوری علي شورا د هیواد ته د بهرنیو ځواکونو د نوي قومندان جنرال سکاټ ملر پر اتک سره وایي چې د سوری اوسنۍ تګلاره خامخا تعقیبیږي او یوازې د خبرو له لارې سوله ممکنه ده. دا خبره د سوری علي شورا مرسیال عطاالرحمن سلیم تیره شپه ازادي رادیو ته وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي قومندان سکاټ ملر پرون ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره به پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشارونه زیات کړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي پر مخالفینو پوځي فشار د سولې د ټینګښت لپاره دی. خدا شورا له سولې زلارې د کړکیچ په هاوري ټینګار کوي. دا خبرې د یاد شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم ورسره له هغه ازادي راډیو ته وکړي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ ملر وویل د سولې د ټینګښت لپاره په مخالفینو فشار دوام مومي. د سولې شورا مرستیال ښاغلی سلیم وویل په جنگ باندې کړکیچ نه ختميږي. کوم ضرورت چې هغوی یې کوي او تبان هر کار چې هغوی کوي زموږ له وسلوالو ځواکونو سره په همغږي کوي. موږ به په هغې رابطه کوم ملاحظه ونه لرو. د سولې علي شورا د خپلو پخوانیو پروګرامونو له مخې جنګ هیڅکله د حل لار نه بولي. تبان که پوځي فشارونه هم راځي هدف یې سولې ته رسیدل دي. موږ په سولې ټینګار کوو او له سوله ییزې لارې د افغانستان د قضیې هواری غواړو. ښاغلی سلیم دا هم وویل چې د سولې عالي شورا چمتو ده څو د سولې په ارتباط د بهرنیو ځواکونو له نوې مشرتابه سره هم خپلې مشورې شریکې کړي. افغان حکومت طالبانو ته د سولې او اوربند وړاندیز کړی چې د نړیوالو له هرکلي سره مخ شوی، خو طالبانو خپل کسان د جنگ دوام ته هڅولي دي. جنرال جان نیکلسن چې پرونې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمانداني جنرال سکاټ میلر ته تسلیموله، یو ځل بیا یې طالبان سولې ته وهڅول. طالبانو ته وایم چې تاسو خپل افغانان مه وژنئ، خپل مسلمان ورونه مه وژنئ. اوس د سولې وخت دی. ټول نړۍ تاسو هڅوي چې د اوربند وړاندیز ومنه او د سولې خبرو ته داخل شي. اخو د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قمندان جنرال سکات میلر ویل پوځي فشار به دوام پیدا کوي څو په مټي خبرو ته لار هواره شي. موږ په هیګو چې پوځي عنصر د دې شرایط محور ستراتیژي او برخه ده. دا مهمه ده څو په مټي د سیاسي پرمختګ لپاره زمينه برابر شي. خو طالبانو سمدستي خبرګون وخوت. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ته په یو منسوب ټویټر کې جنرال نیکلسن ناکام بلل شوی او ویل شوی چې نوی قمندان سکات میلر به هم لمات سره مخ شي. ذبیح الله مجاهد ته دا منسوب ټویټ د ناتو د قاتم ملاتړ رسمي ټویټر جواب کړی او ویلی دی چې موږ هیله لرو مخ کې لاړ شو او رغند خبرې چې د افغانانو هیله د تر سره شي او ټول خلک سره یو کړي.
و امر دل چې د سولې علي شورا د هیواد ته د بهرنی ځواکونو د نوی قمندان جنرال سکات میلر پر اتک سره وایي چې د سولې اوسنۍ تګلارې خامخا تعقیبیږي او یوازې د خبرو لارې سولې ممکنه ده. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د نفوسو د حوالو د ثبت مرکزی اداره وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف له لوري چې کومې تذکرې وړاندې شوې دي ځینې یې جعلي وي. د دې ادارې وایان روح الله مزید یکشنبې پر خبریالانو ته ویل چې دوی په دې اړه کورنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږلی څو موضوع د کشفي ارګانونو له لوري وڅېړل شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسونو یې له عدلي او قضایي بنسټونو غواړي چې دغه موضوع جدي وڅېړي څو په خبره د انتخاباتو د ملي پروسې د سبوتاژ مخه ونیول شي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر پورت کې ورو.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره د لوی ملي ائتلاف لخوا د هغو تذکرو ننداری ته ښودل چې د دوی په خبره یو شمېر جالي وي د عامه افکارو د ګډوډولو یو ډول هڅه ګڼي. د دغه ادارې بیان رحول احمدزي د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په دې اړه دوی کورنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږلی څو معلومه کړي چې دغه ملي خیانت چا تر سره کړی او څوک غواړي چې دغه ملي پروسه زیانمنه کړي.
متاسفانه یو شمېر دغه تذکرونه چې پرون نمایش ته ایښودل شوي وي هغه نه موږ سره ثبت درلود، نه اساس لري، نه کنده لري، نه ټاپه او امضا ټول جعلي وو. په دې اړوند باندې موږ نن وزارت محترم امور داخلي ته خپل مکتوب واستو او موږ د دې په اړه د لا بررسي غوښتونکي شولو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تېر ورځ په کابل کې شاوخوا یو لک تذکرې چې انتخاباتي سټیکرونه هم پرې لګېدلي وو له رسنیو سره شریکې کړې. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وویل دوی د هېواد درې دېرش ولایتونو نږدې یو میلیون داسې اسناد راټول کړي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت په جدي ډول تر پوښتنې لاندې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی تمه لري چې کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع جدي وڅېړي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبې په ورځ په یوې جلا مطبوعاتي غونډه کې وویل هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د هېواد کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع وڅېړي تر څو هغه کسان چې د انتخاباتو د ملي پروسې د سبوتاژ او د ولسواکۍ مخه ډپ کړي مخه ونیسي. ښاغلی هاشمی وایي چې د نوملیکنې پر مهال د شته نامنیو له امله د سټیکرونو شپږ جلده کتابونه ورک سوي چې دوی هغه باطل اعلان کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت د مرکزی ادارې مسؤلین وایي چې د تذکرو د ویش د کمپاین پر مهال شاوخوا 2000 تذکرې ورکې سوي چې دوی سریال نمبر باطل اعلان کړي. هڅه مو وکړه چې د نفوسو د احوال د ثبت د مرکزی ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غوښتنو په تړاو د کورنیو چارو وزارت کشفي، عدلی او قضایی ارګانونو نظر هم را واخلو خو بریالي انسو. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف وین فضل الرحمن اوریا ازادي رادیو ته وویل دوی د وړاندې کړیو اسنادو په اړه هر ډول سپیناوي ته چمتو دي.
زموږ هیله واکندا ده چې د هغو له درغلیو او پراخه تقلب او فساد څخه د ټکو ټاکنه مخ ونیسو. زمون ټول هیوادوال کولای شي چې راسي د اسناد د نږدې نه وګوري، ویڅړي، ارزیابي کی، تحلیل او تجزیه کی.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وای د تذکرو په ملي کمپاین کې چې تیر مریض کال کې پیل شوی وو شاوخوا 15 میلیونو په شرایطو برابر او کسانو تذکری اخیستي چې 2 میلیونه ډیټابیس او معلوماتي بانک ته سپارل شوی او په نورو هم کار روان دي. د غشند انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وای چې دوی پر مخ لی وسایل لري او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې به د هر ډول درغلي مخه ونیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو هم د افغانستان په وروستیو تحولاتو او مهمو پیښو مقالې او مطالب خپاره کړي دي. نوریا سنوري مطبوعاتو ته کتنه لري.
برتانوی ډیل میل ورسپارنې امریکایي جنرال سکاٹ میلر ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قمندانۍ د سپارلو پر مسلې تمرکز کړی او لیکي. جنرال میلر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناتو د هغه ماموریت مشري له بل امریکایي جنرال جان نیکلسن څخه ترلاسه کړه چې یو څلوېښت هیوادونه پکې ونډه لري. د ډیل میل په لیکنه جنرال میلر ته دغه قمندانۍ په داسې حال کې انتقالیږي چې افغان او نړیوال ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش له مخ دونکو حملو سره مخامخ دي. د ورسپانې په لیکنه وسلوالو طالبانو چې څو ولسوالۍ په ولکه کې دي او داعش په دې وروستیو کې د حملو نوې څپه پیل کړې ده. ډیل میل د جنرال میلر څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي نړۍ په دې پوه ده چې افغانستان به د ترهګرو یو خوندي ځای نه وي او په دې هم پوه ده چې موږ به په دې مبارزه کې ناکام نه شو. د میلر په وینا دی په دې هم پوه دی چې دغه جګړه اوږده شوې او زموږ او د افغانستان د خلکو څو نسلونه پکې ښکېل شوي دي. ډیل میل د جان نیکلسن څرګندونه هم راخیستې چې بیا یې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند اومني او خبرو ته کښېني. هغه طالبانو ته په اشاره وویل چې نور باید د خپلو هیوادوالو د وینې له بهولو لاس واخلئ. آیا روسیا او چین په افغانستان کې د امریکا پالیسي تخریبوي؟ امریکایي د هیل ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي څو ورځې وروسته د سپتمبر یولسمه ده او په افغانستان کې د هغې جګړې اولس کاله پوره کیږي چې امریکا پکې بنده پاتې ده. د هغې جګړې چې د ورځپاڼې په وینا د ګټلو څرک یې ډیر نه ترسترګو کیږي. د هیل د افغانستان په حکومت کې فساد او ځینو نورو ستونزو ته اشاره کوي او لیکي چې داسې نښې نښانې هم نشته چې راتلونکي انتخابات به وضعیت بدل کړي. د ورځپاڼې په لیکنه متحده ایالاتو په دې هیواد کې د روانې جګړې په ملکي برخه کې هم ټولې هڅې نه دي درولي، خو تر ډېر حده یې مرستې د اصلاحاتو د عملي کولو په هڅو پورې محدودې کړې دي. د هیل لیکي داسې ښکاري چې د افغانستان لپاره د امریکا هر ستراتیژي تر ډیره پر دې هیلې اتکا کوي چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې پیل شي او طالبان به چې له جګړې ستړي شوي و جولجاړي ته غاړه کیږدي، چې په نتیجه کې به یې امریکا ته د دې زمینه برابره کړي چې له دې هیواده له داسې څه سره چې هغه به بریا ته ډېره نږدې وي ووځي. د ورځپاڼې په لیکنه هیڅوک نه غواړي چې د ویتنام د جګړې یا په کمبودیا کې د پول پوت له رژیم او په نیپال کې له ماویستانو سره د سولې د خبرو نتیجې تکرار شي. د دهل ورځپاڼې په لیکنه دغو شرایطو ته په پام سره روسیا او چین ډیر لږ لیواله دي چې د متحدو ایالتونو ملاتړ وکړي. روسیا ښایي دې نتیجې ته رسېدلې وي چې هر څومره چې کولی شي پر امریکا فشارونه زیات کړي. د ورځپاڼې په وینا دې مسلې ته چې روسیا او چین په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هڅو مخه نیسي هم باید په احتیاط وکتل شي، ځکه دا دواړه هیوادونه دې ته په پام سره چې امریکا د هرې جګړې احتمالي ګټونکی بلل کیږي غواړي دا هیواد دغه جګړه وبایلي او سر ټیټی او ستړی ترېو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د کونړ ولایتي شورا غړي او عام خلک او د غراس د کونړ د خلکو استازي وایي چې پاکستانی ځواکونه په ځینو سیمو کې د افغان د ډیورنډ کرخې دیخوا یو کیلومتر په اندازه راوخت دي او په پوستو جوړولو پیل کړی دی. روح الله انوري په ریپورت لري.
د کونړ وسیدونکو ولایتي شورا وایي چې د پاکستان پوز د سرکانو ولسوالۍ اړوند د کاریر سیمه کې خپلې امنیتي پوستې رامخې ته کړي او هلته د آبادې ترڅنګ د کونډتار غزولو باندې هم کار پیل کړی دی. دوی وایي له تیرو څو کالو پاکستانی ځواکونه د کونړ پر خاوره توپچی بریدونه کوي او کوم ځایونه چې له ولسی خلکو خالی شي هلته به پرمختګ کوي، خو نړیواله ټولنه او افغان حکومت ورته لاس تر زنې ناسته. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زرا سلامات خار اوسیدونکو مزه الله مينوم دي دغه کاریر سر چوتوي سپینه څوک دغه ځین کې خلک د سوي چې یو کیلومتر راوختي دی او پوسټي جوړ کړی دی ډیرو خطرې نقطو ته رسیدل.
نو میاش زرګل سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو نولای او د ګلونو درې ترمنځ یو غر د سپینه څوکو ته وایي دغه څوکه چې ډیره مهمه څوکه د تروسه پورې پاکستان په ټول مرز کې د سیو مهم زه کې نو ناتي
خلک وایي تروسه د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې په لسکونه هیوادوال وجل شوی او ټپین شوی دي
او د څو کلونو نه راپدې خو د ډیورن پر ذکر خچده په دې باندې پاکستان د حکومت د خوانه مرمۍ راځي زمونږ زیاتره ولسونه کړه کولو ته مجبور کړل زیات شهیدان شهیدان شو زخمیان شو خو زموږ حکومت په دې باندې هیڅ قسم اکشن ناخلی.
دوی وای ولایتی ادارا تل وای چې دوی مرکزی حکومت ته د راتوغول شوی مرمۍ او پاکستانی ځواکونو د سرغړونو په اړه راپورونه ورکړي، خو تر اوسه په خلاف نه نړیوالې ټولنې او نه هم افغان دولت داسې کوم کار وکړ چې په وسیله د پاکستانی ځواکونو د بریدونو او نورو سرغړونو مخه ونیول شي.
زمونږ حکومت خو په دې رابطه باندې صرف مرمۍ مشورلی او تر اوسه پورې کوم اقدام نه دی کړی. مونږ پښتانه یو، پښتانه هر چرته امن پسند خلک دي، نه غواړو چې پاکستان دایمن زمونږ په خاوره باندې مرمۍ راووري. که د دې مخنیوی نړیواله ټولنه شي کولی، که افغان دولت یې شي کولی، نو دغه زمونږ ټول مس چې دی شل شل، لکه ولسونه بېوزله ولسونه دي، یو ځای بل ځای خواره پراته دي، څوک د کرایي کورونو کې دي او څوک چې دی نو بس داسې خیمو چوپالونو کې پراته دي.
د کونړ ولایتي شورا پخواني رئیس حاجی محمد صافی هم وویل د پاکستان پوځ د کریړ سیمه کې د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې د ډیورن له فرضي کرخې وړاندې راغلی او دوی دې کار اندېښمن کړی دي.
ولسی خلکو هغې ولته مالدارۍ نه وي بانډې وي، هغه پیوران کړي، سړی وولې، ځنګلونه وول، دې خلکو مخکې راغل. اوس په دې دختر نه وروسته د سرکانو ولسوالۍ او د خاص د ولسوالۍ چې کوم مثال حدود دي، په هغه کې تقریبا دا خلک د مختلفو معلومات له مخې نه چې یو کیلومتر یو نیم یا دو کیلومتره داخل د افغانستان فرضي کرښې داخل ته راغلي دي.
خلک او ولایتي شورا له مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې په کلکه غواړي چې پاکستاني پوځ د توپچی بریدونو او نورو سرغړونو څخه منع کړي.
او په دروازه هم دغه کوم چې تاسو راغلي افغانستان ته، د افغانستان کې د توریزم په خلاف باندې او بربنده زمونږ په حرمونو باندې زمونږ په تاریخ باندې مثال تروزونه روان دي، نو په ځای دي چې مثال دی زمونږ د توریزم سره او سره بسن کې دغه دوه ډېر عمده موضوعګانې دي، دی کله مواد محدد روالي زه مواد محدد نه دا موضوعګانې ډېرې مهمې دي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال که څه هم چې د پاکستانی ځواکونو له سرغړونې بی خبری خی، خو ازادی رادیو ته وویل چې پولیساتو او نور ځواکونو ته امر کړی چې هر څوک د کونړ پر خاوره تجاوز کوي باید مخه ونیسي.
څوک چې تخطی کوي، تیرای کوي او بل اخر د افغانستان د خپل او پاکه خاوره د استقلال پر وړاندې دریږي، خپل امنیتي د پیز ځواکونو ته او په خاصه توګه سرحدي قطاع ته جستامونو ته امر ورکړی دی ترڅو موضوع د نږدې نه وڅاري او پر وړاندې جدي عمل ترسره کړي.
خو تر دې دمه د پاکستان د پوځ لخوا لا هم د توپونو ډزې او له ډیورن فرضي کرخې د راوختلو سرغړونې دوام لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ایران مشر آیت الله علي خامنئی وایي جنگ به خی ونشي خو د ایران وسلوال ځواکونه د خپلې دفاعي وړتیاوې زیاتې کړې. دا خبره مذهبي مشر خامنئی په حواله د هغه رسمي ویب پاڼې خپره کړې ده. خامنئی داسې وخت د ایراني ځواکونو دفاعي وړتیا په لوړولو ټینګار کوي چې د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د ایران مشر آیت الله علی خامنئی د ایرانی ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه کړې. د خامنئی دا خبرې د هغه رسمي ویب پاڼې خبرې کړي. خامنئی د ایران د هوایي ځواکونو قمندانانو ته ویلي چې د سیاسي اټکلونو له مخې ښایي جنگ پیښ نه شي، خو د ایران وسلوال ځواکونه باید بیدار اوسي او په تجهیزاتو او پرسونل برخه کې خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. خامنئی پرون د ایران د هوایي دفاع د ورځې په مناسبت له قمندانانو سره ناسته کړې او د هوایي دفاع څانګې د ایراني ځواکونو یو مهم برخه یاده کړي چې د خبره له دښمن سره د جنگ په لومړی کرخه کې ده. د ایران دغه مشر چې له عام صلاحیت برخمن دی داسې وخت دا څرګندونه کړي چې ایرانی چارواکو د شنبې په ورځ ویل پلان لري راکټي او بالستیکي وړتیاوې زیاتې کړي او مدرنه جنگي جټ الوتکې او اوپتلې یا تحت البحرې واخلي. ایران د دفاعي ځواکونو د وړتیا په لوړولو او د نویو تجهیزاتو په پیرلو داسې وخت ټینګار کوي چې له واشنگټن سره اړیکې تر بل هر وخته سړی شوې دي. د واشنگټن او تهران اړیکې هغه وخت کړکېچنې شوې چې د امریکا ولسمشر په مې میاشت کې له ایران سره لاټومي تړون ووت او په دغه هیواد بندیزونه له سره پیل کړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم تیره میاشت ویلي وو د ایران پوځي پوزي ورتیاوي هغه څوي چې امریکای پر ایران لبرید راو ګرځوله. حسن روحانی د ایران د تیلو په صادراتو د امریکا د بندیزونو په اړه هم غواخو کړ چې ک د ایران د تیلو د سوداګری مخاوني ولشي دا هیواد به هم ورته کار وکړي. امریکا ویلي ل نوومبر میاشتې به د ایران د تیلو په صادراتو بندیزونه ولګوي. د سوریه په جګړه کې د ایران پوزي حضور او د یمن له حوثیانو سره د ایران مرستې هغه څه بلل کیږي چې د واشنگتن او تهران اړیکې لاپسې کړکیچنې کوي، خو ایران له حوثیانو سره مرستې ردوي او د سوریې په اړه هم وایي چې هلته یوازې پوځي سلاکاران لري چې د سوریې د رژیم بشار اسد په خوښه پاتې دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبارسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس هم په مو کړی دي سات مهمو خبرونو لندېستا. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاٹ ملر پرون ماخام په ارګ کې وکتل. د جمهور ریاست خبر پاڼه وای ولسمشر غنی او جنرال ملر په دې کتنه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژي خبرې وکړې. د افغانستان په شمال کې د یو هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د وشل شو کسانو شمیر 12 تنه خودل شوې ده. د په بلخ کې د شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویل چې په وشل شو کې لس افغان سرتیری او دوه اوکراینی عمله شامل دي. په کابل ښار کې پرون ماښام یو 14 شوې ده. د کابل پولیس تایید کړی چې څلور کسان په دې پیښه کې برسیرن ټپیان دي. د کندهار ولایت امنیتي مقامات تاییدوي چې په 14 راهه کې په دوه چلا 14 کې درې پولیس او یو ملکی وګړی ټپیان شوي دي. د غور ولایت سیمه ایز مقامات وی په ساغر ولسوالۍ باندې سلګونه وسلوالو طالبانو برید پیل کړی دی او افغان ځواکونه له دې ولسوالۍ دفاع کوي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د ایراني ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه وکړه او د روسیې په بیلابیلو خارونو کې پرون زرګونو کسانو د تقاعد په برخه کې د حکومتي اصلاحاتو پر ضد